وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين.
او چې کله هغوی غورځولې کېږي په یو تنګ ځای کې تړلی شوي. ګورئ که نه، چې کله د جنت خبره وشي نو د هغې د وسط خبره کېږي، چې هغه د ځمکې نه واخله د آسمان امره وسیع دی، دومره پلن دی، نو د وسط خبره کېږي. او چې کله د جهنم خبره کېږي نو د تنګۍ خبره کېږي، چې یو تنګ ځای وي او هغوی به پکې منډلې کېږي. چې کله مونږ پیکنګ کوو نو مونږ څنګه سامان په بکسونو کې په زور زور باندې ځای کوو، او چې هغه نه بندېږي نو سکویز یې کړو او ور دننه یې کړو او بیا ورپسې زیپر بند کړو، نو هم هغه شان به خلک دننه ټومبلې کېږي، د یو د بل له پاسه، د یو د پاسه بل او د بل له پاسه بل. صرف ایښودې کېږي به نه، بلکې په زوره به ور ټومبلې کېږي، ځکه چې ډېر تنګ ځای به وي، راضي به پکې نه، ځکه چې دا هم یو قسم له عذاب دی د هغې دپاره. داسې نه ده چې د الله سره ځای نشته، بلکې دا یو قسم له عذاب دی. په حج او عمره کې به تاسو کتلی وي چې ډېر زیات رش وي، خلک وایي چې های، حالانکه هغه خو ډېر ښایسته ځای وي، او د رش په وجه په زړه کې بېچینی راشي، او چې ګرمي هم وي نو خلک وایي چې خواله مې څوک نه راتلې، نو رش به وي او ګرمي به هم وي، او د دې سره به ډېر زیات تکلیف هم وي، په دې هر څه کې به ډېر زیاته اضافه وشي. د انسان رش نه وي خوښ، په بازار کې په خلکو باندې ګبراهټ راشي، او دا خو صرف د رش کیفیت نه دی، بلکې هغوی به سکیز کېږي، د یو بل د پاسه به اچولې کېږي، مقرنین او تړلې شوي به وي. یو پکې دا خبره راځي چې د مرۍ سره به یې لاس تړلې شوي وي، او د زنځیرونو سره به تړلې شوي وي. او دویمه پکې دا خبره راځي چې د یو سره به تړلې شوي وي، یعنی ټول مجرمان به د یو بل سره په زنځیرونو کې تړلې شوي وي. لکه څنګه چې ټول یو شان ګناه کړی وي، نو هغه شان به یو ځای تړلې شوي وي.
دعو هنالك ثبورا،
هغوی به دعا کوي د مرګ، هغوی به وایي چې یا الله مونږ له مرګ راکړې، جاړي به، چغې به وهي، زګیري به کوي، خو څوک اورېدو واله به نه وي. په دنیا کې خلک د ګڼې نه او د رش نه ویریږي، او هلته به عذاب هم وي، تړلې شوي به هم وي، ګرمي هم ده، او دا عام ګرمي نه ده چې 100 ډیګري درجه حرارت دی، اور دی، او په اور کې دننه دي. نو هغوی ته به وویلی شي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نن تاسو یو مرګ مه غواړئ،
وادعوا ثبورا كثيرا،
بلکې غواړئ ډېر زیات مرګونه، الا یو مرګ غواړئ، ډېر زیات مرګونه غواړئ، ځکه چې هلته رنګارنګ سزاګانې دي، مختلف عذابونه به وي، کله به یو قسم عذاب ورکړې کېږي او کله بل. د هغوی به د سکلو بیل عذاب وي، او د خوړلو دپاره به ورله بیل عذاب ورکوي، کله به داسې زهریله ځناور وي چې هغه به یې چیچي، رنګارنګ عذابونه به وي. نو یو ځل له نه، یعنی یو ځل اوس مرګ مه غواړئ، یو مرګ ولې غواړئ؟ دا خو لا شروع ده، مخکې خو لا نور سیزونه دي، ډېر مرګونه غواړئ، دا طنز په هغوی باندې کېږي. او دویمه معنی یې دا ده چې اوس تاسو مسلسل د مرګونو دپاره دعاګانې کوئ، ځکه چې د دې نه خو اوس خلاصۍ نشته، او د هغوی په تکلیف کې به په مخه باندې اضافه کېږي، زیاتېږي به. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، ای الله مونږ خو ستا د یو عذاب د زغملو طاقت هم نه لرو. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله بعضي خلک جهنم طرف ته وړلې کېږي،
نو جهنم به د هغوی نه لري شي.
نو الله تعالی مالک رحمان به فرمایي چې څه خبره ده، جهنم به وایي چې یا ربه، دوی به په خپلو دعاګانو کې زمانه پناه غوښتله، نن هم پناه غواړي. نو الله تعالی له به رحم راشي او حکم به وشي چې دوی پرېږدي، نور خلک به راوړي شي. هغوی به وایي چې یا پروردګار، زمونږ ګمان خو ستا په نسبت داسې نه و. الله تعالی به فرمایي چې بیا ستاسو څه خیال و؟ هغوی به وایي چې مونږ خو وایي چې ستا رحمت به مونږ پټ کړي، ستا رحم او کرم به زمون شامل حال شي، ستا وسیع رحمت به مونږ په خپله لمن کې واخلي. نو الله تعالی به د هغوی ارزو هم پوره کړي، الله تعالی به حکم ورکړي چې دوی پرېږدي، او ګوره یو خوا به جهنم د هغوی نه لري شي. چې یا الله، دوی به دا دعا غوښته چې اللهم اجرنا من النار، نو دوی به په دې وجه پرېښودی شي. او هغه بلې ډلې والا به وایي چې یا الله، زمونږ خو ستا په باره کې داسې ګمان نه و، مونږ خو ستا د وسیع رحمت ګمان کړی و، چې ته به مونږ د خپل رحمت په لمن کې واخلې، نور خلک به راوړی شي او چې جهنم هغوی وویني نو د شور سره به ورمخکې شي او داسې آواز به وکړي چې ټول میدان محشر به وویریږي. او حضرت عبید بن عمر فرمایلی دي چې کله جهنم د غصې په وجه شور کوي او چغې او کریکې به وهي، داسې به وي لکه یو غټ مانسټر چې وي، یوه غټه بلا چې هغه به د شور او پکړ سره کریکې وهي چې ما پرېږدی چې زه دا ټول وخورم. ډېره په جوش کې به وي او په غصه کې به وي. هغه وخت به ټولې مقربې فرشتې او لوی لوی مرتبې والا انبیا علیهم السلام رپیږي، تر دې چې خلیل الله ابراهیم علیه السلام به هم په خپلو زنګونانو باندې وغورځېږي. هغه به وایي چې یا الله، نن در نه زه صرف د خپل ځان د بچ کېدو سوال کوم، نو هېڅ هم نه غواړم. او چې د خلیل الله به داسې حال وي، نو سوچ کوئ چې د نورو خلکو به څه حال وي. تاسو او زه به په هغه میداني حشر کې یو. نو را روان منزلونه ډېر زیات ګران دي، سوای د هغوی نه د چا دپاره چې الله تعالی آسان کړي. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا خلک به په جهنم کې په توره تیاره والا او تنګ مقام کې اټومبلی شي، او د هغې ور چې دی نو هغه تک تور دی، نو دا به څنګه وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لکه میخ په دیوال کې په سختۍ سره ټک وهلی شي، نو دغه شان به دوزخیان ټومبلی کېږي. تاسو چېرته میخ ته کتلی دي چې هغه څنګه ټک وهلی کېږي؟ په یو تنګ ځای کې وي، هغه بالکل حرکت هم نشي کولی. دغه شان به جهنمیان په جهنم کې ټومبلی کېږي، نو حرکت به نشي کولی. چې کله ډېره زیاته ګرمي وي او رش وي، نو بیا دا آیا یاد ساتئ چې څنګه حال به وي هلته. هغې د مرګ دپاره دعاګانې کوي چې یا الله مرګ راکړئ، یا الله مرګ راکړئ. او په مسند احمد کې دي چې د ټولو نه مخکې به ابلیس ته د اور جامې واچولی شي. ټوله جامه به د اور وي. دی به دا جامې په خپل تندي باندې کېږدي، او خپل لباس به شاته راکاږي، او خپل پیروکار به یې په ځان پسې کړی وي، او وایي به چې مرګ مرګ، هلاکت هلاکت. دا الفاظ به وایي او ګرځي به. د هغو سره به د هغو اولاد وي، د هغو فالوورز به وي، ټول به مرګ غواړي. استغفر الله ربي. الله تعالی فرمایي قل، اے نبی اوایه دوی ته چې سوچ وکړئ، اذالک خیر ام جنت الخلد، آیا دا ښه دی؟ دا ټول د دوزخ منظر چې وښودلی شو، نو دا ښه دی او که جنت الخلد، او که جنت الخلد، د همیشه د پاره جنت. دا خو ابویس خبره ده، د سوچ خبره خو نه ده چې جنت بهتر دی، چې هغه د همیشه د پاره دی، چې جنت ښه دی چې د همیشه د پاره دی. وعد المتقون، د هغو واده خو صرف د متقینو سره ده، کوم چې تقوا والا خلک دي، پرهیزګار دي، چې هغوی ګارډ کانشس دي، یعنی د الله تعالی احساس د هغوی سره دی. د هغوی سره هر وخت دا فکر وي چې چېرته داسې خبره ونه کړم چې رب رانه ناراضه شي، او هغوی هغه کارونه کوي چې رب رانه راضي شي. په هر سیچویشن کې هغوی ګوري چې دا کار وکړم او که نه. هر وخت د هغوی بس دغه یو سوچ او فکر وي، او دغه شان هغوی د خپل ټول عمر تېروي، او دغه شان هغې خپل ټول عمر تېروي. د هغې سره ده د الله تعالی وعده، د جنت الخلد. الله تعالی مونږ ته جنت او جهنم دواړه وښودل. چې تاسو وایئ چې تاسو کوم ځای خوښوئ، د جنت لاره د ګلونو لاره نه ده، په هغې کې آرام نشته، او نه بنده ته هارونه په غاړه کېږي او نه مزیدي، بلکې دا د مشکلاتو لاره ده، د مشقت لاره ده، چې هغه څیزونه په نفس باندې ډېر درانه دي. نو څوک په هغه لاره باندې تلو ته تیار دي؟ نو څوک په هغه لاره باندې تلو ته تیار دي؟ دا سوال دی چې څوک د دې دپاره ملا وتړي چې نه، په دې لاره خو به زو ځم، ځکه چې ماته خو رسېدل دي جنت ته، نو هغوی به ورسي. او چې څوک ویریږي چې نه، دا لاره خو ډېره ګرانه ده، زه خو نشم تلی، نو هغوی به وروستو پاتې شي. کانت لهم جزاء و مصیرا، دا د هغې دپاره بدله او زید د واپس کېدو، یعنی دا د هغه خلکو دپاره بدله ده چې څوک متقین دي. جنت الخلد چې دی، د همیشه جنت. خو په دنیا کې بنده خوشحاله هم شي او هغو ته هر څه هم میلاو شي، خو بیا هم د انسان په زړه کې دا ویره وي چې هایې سورانه لاړ نه شي. ځکه انسان ته دا دعا ښودلی شوې ده اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. اي الله مونږ د نعمتونو د زوال نه بچ کړې. اي الله مونږ د نعمتونو د زوال نه بچ کړې. او په نعمت کې صرف مال او دولت نه راځي چې دا رانه لاړ نه شي، بلکې دا ویروي د بنده چې ایمان مې سلامت پاتې شي. یا الله چې په کلمه باندې راله مرګ راشي، چېرته په شرک کې مبتلا نه شو، یا الله چېرته ګمراه نه شو. څومره ویروي د بنده، نو جنت داسې ځای دی دا ټولې ویرې به لرې شي. په هغې کې خلد دی، همیشګي ده. کوم نعمت چې دی هغه د همیشه د پاره دی. دا ټولې ویرې ترهي، چېرته دا شی رانه لاړ نه شي، هغه لاړ نه شي، زما خواږو چېرته زما نه جدا نه شي، هایي چې څوک بیمار نه شي، هایي د چا څو مسله پیدا نه شي، چې الله راله په دې دنیا کې عافیت راکړي، هم دغه دعاګانې وي زمونږ که نه. او دا خطره هر وخت وي زمونږ په زړونو کې. د دې ویرې نه به انسان آزاد شي. په دنیا کې خو هر کس ته خوشحالي میلاویږي هم نه، چې کله خوشحالي میلاو شي او چاته چې لږ ډېر څه میلاو شي، نو د هغوی سره هم غم او پریشانی وي چې لاړ رانه نه شي. نو بیا خو یو بنده هم په آرام نه شو. چاته چې څه نه دي میلاو، نو هغوی هم بېچه نه دي، او چې چاته میلاو شول نو هغوی هم بېچه نه دي. نو صرف یو ځای دی جنت چې سکون او خوشحالي ده په هغې کې. دلته که تاسو ډېر هم کوشش وکړئ، نو الټیمیټ خوشحالي او سکون نشي میلاوی دی. که نور څه نه وي، نو داسې تکلیف دی خبرونه میلاو شي بنده ته چې د بنده ټول سکون ختم کړي. دلته سکون چرته دی؟ او چې کله د الله تعالی رضا میلاو شي، نو بیا د بنده نور څه په کار وي. او دلته که نعمتونه میلاو هم شي، نو بیا هم بنده ته پته نه لګي چې الله راضي هم دی او که نه. چې الله راضي دی نو ځکه چې هر څه راکړي دي. او که زموږ امتحان دی، او یا دا چې مونږ په نورو مسلو کې ونښلو د امتحان په وجه او مونږ فیل شو، دا هم راته پته نه وي. کانت لهم جزاء و مصیرا، دا د هغوی بدله او د واپس کېدو ځای. هغوی ته به وویلی شي چې دا ستاسو بدله ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنت به د الله تعالی د رحمت سره میلاویږي. او دلته ویلی شوي دي چې دا بدله ده، ځکه چې د الله د رحمت موندلو دپاره انسان ته څونه څه کول وي داسې به نه میلاویږي. په تېر سبق کې مونږ ویلي وو چې د الله او د هغه د رسول اطاعت کوئ، ځکه چې په تاسو باندې رحم وشي. او که د الله رحمت موندل غواړئ، نو الله تعالی هغه نسخه په قرآن کې بیان کړې ده چې څنګه تاسو د الله رحمت موندی شئ. که چېرې تاسو دا کارونه وکړئ، نو د الله رحمت به درته میلاو شي. مونځ کوئ، زکات ورکوئ، د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ، لعلکم ترحمون. نو د الله د رحمت حقدار جوړېدلو دپاره د محنت کولو ضرورت دی. میلاویږي به د الله د رحمت سره، لیکن هغې له د آواز ورکولو دپاره به هم تاسو تسونه سو کول وي. او بیا به هغوی ته وویلی شي چې واخلئ، دا د ستاسو بدله، حالانکه زمونږ به سومات ګډ عملونه وي. هغه د جنت بدله چرته کېدی شي؟ که چېرې الله تعالی مونږ د خپل عمل سره داخل کړي، د الله نه مو دعا ده چې هغه مونږ ټول د جهنم نه بچ کړي او په جنت کې مو داخل کړي. نو بدله خو هیڅکله هم نشي کېدی، لیکن هلته به د شاباسۍ په طور د حوصله افزایۍ لپاره هغوی ته وویلی شي چې دا د ستاسو بدله، د واپس کېدو ځای. واپس هلته راغلل. لهم فيها ما يشاءون خالدين، دا غوی د پاره دی په دې کې چې څه هغوی غواړي، همیشه اوسېدو والا. د هذا ضمیر جنت الخلد طرف ته ځي، چې هغوی څه هم غواړي نو همیشه به اوسېږي، یعنی ټول ارمانونه به یې پوره شي. فکر مه کوئ که په دنیا کې نوي څو، هلته چې څه هم وغواړي نو هغه به میلاویږي. او دا د الله تعالی وعده ده. بیا فکر د څه خبرې دی؟ که د چا زړه غواړي چې اولاد راته میلاو شي، نو هغه به هم میلاو شي. سبحان الله، چې انسان کله غواړي نو د هغې لیمټس وي. چې کله مونږ دعاګانې غواړو نو اوله لیست جوړ کړو، یاد راته نه وي. د انسان د غوښتلو هم یو حد وي. او الله تعالی چې انسان څه غواړي نو هغه به ورله هم ورکړي، او د هغې نه علاوه به ورله مزید ورکړي. الله اکبر، دا دی د الله تعالی کرم او د هغه رحمت. کان علی ربک وعدا مسئولا، دا هسې خبرې نه دي، بلکې دا د الله تعالی وعده ده ستاسو سره چې ستاسو څه مطالبه وي نو دا الله تعالی نه غوښتي شي چې یا الله تا زمونږ سره وعده کړی وه او هغه راله راکړئ کچری میلاو نشي. هسې خو په الله تعالی باندې هیڅ هم واجب نشي کېدی چې هغه به لازمي طور هغه کوي چې په هغو لازم ده چې مونږ له صحت راکړي، یا دا چې په هغه ورځ چې هغه مونږ له رزق راکړي په هغو لازم ده چې هغه مونږ په جنت کې داخل کړي. لیکن دلته الله تعالی دا په خپل ځان باندې په خپله لازم کړی دي، کان علی ربک، چې الله تعالی دا په خپله ذمه اخیستی ده، په خپل ځانی ایښودی ده. دا د هغو وعده ده چې تاسو د دې سوال کولی شئ، نو په دې کې هیڅ شک یعنی ډاوټ نشته چې پته نشته چې جنت به وي او که نه، پته نشته چې داسې به وشي او که نه. چې کله الله تعالی سو خبره وکړي نو د هغو صرف خبره کول هم ستاسو دپاره پوره ده، او چې کله الله تعالی وایي چې زما وعده ده نو د هغې نه بله یقیني خبره بیا څه کیدی شي. ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله، او په کومه ورځ چې به هغه راجمع کوي هغوی د چا چې هغوی عبادت کوي د الله نه سوا، په من دون الله کې هر څو راغلل، کو هغه څوک پیغمبر وي، که هغه څوک اولیاء الله وي، کو هغه یو بوت وي، یا څوک پیر وي، کو ژوندی وي او کو مړ وي، چې د چا هم عبادت کړی وي هغوی د الله نه علاوه، الله تعالی به ټول جمع کړي د قیامت په ورځ. اوس دا ټول یو سین ښودلی شوی دی، اوس هغوی ټول راجمع شو. فیقولو، نو هغه به وایي اانتم ادللتم عبادی، آیا تاسو گمراه کړي وو زما بندیان؟ هؤلاء، دا ټول، د دې مطلب دی چې هغوی به هم ټول ولاړ وي هلته. ام هم ضلوا السبیل، او که دوی ټول په خپله گمراه شوي وو، آیا تاسو دوی ته ویلي وو چې زموږ عبادت کوئ؟ لکه موږ چې د سورة المایدا په آخر کې ویلي وو چې الله تعالی به د عیسی علیه السلام نه سوال کوي چې تا دې خلکو ته ویلي وو چې زما او زما د مور عبادت کوئ، نو هغه به وایي چې زه څنګه داسې جرأت کولی شم؟ دا خبره خو زما سره ښه نه ښکاري چې زه داسې خبره وکړم. ای الله، ته پوهیږې چې څه زما په زړه کې دي، ته خو د هر څو نه ښه خبر یې. نو الله تعالی به د هغې نه تپوس کوي په هغه ورځ، او بې شکه چې هغې به داسې نه وي ویلي. لیکن دوی ته د ښودلو دپاره چې ګورئ تاسو چې به د چا عبادت کوو نو هغوی څومره بې وسه دي د الله تعالی په وړاندې. نن چې چا الله تعالی د خدای زوی جوړ کړی دی، او د قیامت په ورځ چې کله الله تعالی د عیسی علیه السلام نه پوښتنه وکړي اانتم ادللتم، تم دوه ځله راغلی دی، چې کله د چا نه دغه شان انټرګیشن کیږي، پوښتنه کیږي، نو په دې کې ډېر تاکید دی چې آیا تاسو ګمراه کړي وو. او بیا ګورئ سبحان الله، زما رب څومره کریم دی. الله تعالی داسې نه دی ویلي چې تاسو گمراه کړی دي دا مشرکان، بلکې فرمایلی دي چې زما بندیان، چې دی خو زما بندیان، قربان شم د خپل رب بر رحمت باندې، دی خو بیا هم زما بندیان، دی تا گمراه کړی وو. ام هم ضلوا السبیل، او کدی په خپل ورک شوی وو د لارینه. اوس سوال د هغې نه کیږي چې د چا عبادت شوی وي، هغه ملائکه کیدی شي، پیغمبر کیدی شي، چې څوک خدای جوړ کړی و په دنیا کې. قالو، هغوی به وایي سبحانک ما کان ینبغی لنا، هغوی به وایي چې یا الله ته خو پاک یې، انبیا یا فرشته یا اولیا الله، هغوی کله ویلي وو او که څوک بوت وي، کاڼې یا ونه وي، نو هغوی څنګه ویلی شي؟ او الله تعالی چې وغواړي نو هغوی له ګویایي هم ورکولی شي، چې الله تعالی په لاسونو خپو باندې خبرې کولی شي په خلکو، نو په ونو او کاڼو باندې نشي کولی. هغوی به هم وایي چې یا الله ته خو پاک یې، ما کان ینبغی لنا، زموږ دپاره چرته دا خبره جایزه ده؟ مونږ څنګه داسې خبره په خوله باندې راویستی شو؟ زموږ څه مجال دی؟ چې کله هغوی وویل چې سبحانک، نو د دې مطلب دی چې هغوی دا شرک د سره منی نه، چې یا الله ته خو پاک یې د هر قسم شرک نه، د هر عیب نه، د هر نقص او کمی نه، د هرې کمزورۍ نه. چې څوک شرک کوي نو هغوی په الله تعالی کې کمزوري مني، نعوذ بالله، په الله کې خو هیڅ کمزوري نشته. لیکن هغوی یوه کمزوري د الله تعالی سره منسوب کوي، ځکه خو یې هغو له شریک جوړ کړی وي چې دا د الله تعالی پارټنر دی، او الله تعالی ته د شریک هیڅ ضرورت نشته. د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مسامونو نه به وینه بهېدل شروع شي، هغه به داسې وویرېږي چې یا الله زه داسې خبره چرته کولی شم؟ دا خو دومره لویه خبره ده چې د بنده په خوله راشي، زه څنګه دا خلکو ته ویلی شم چې زما عبادت کوئ؟ نو هغوی به وایي چې یا الله زموږ لپاره خو داسې خبره کول جایز هم نه دي. ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا الله زموږ لپاره خو دا جایز نه دي چې ستا نه سوا اولیا جوړ کړو. او هغوی هغه خلک ولاړ دي او ګوري چې د دوی عبادت به یې کوو، او هغوی ګوري چې هغوی څومره مسکین او بې وسه دي، دومره عاجز دي، او اوس د چا چې به هغوی عبادت کوو هغوی ترینه بېزاره شول، بې تعلقه شول، او هغوی الله ته داسې ښکته شول. څوک چې به دوی منل، موږ به څنګه جوړول ستا نه سوا څوک اولیا، څوک مددګار، څوک نګهبان؟ نو دوی بیا ولې بې لارې شول؟ اوس وجه هغوی په خپله بیانوي. هغوی به وایي چې یا الله دوی موږ نه دي بې لارې کړي، د دوی د بې لارې کېدو وجه دا وه چې ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، تاسو چې دوی له کومې دنیاوي فائدې ورکړې وې، عیش او آرام دي ورله ورکړې وو، هغوی له دې عمرونه ورکړې وو، صحت مو ورله ورکړې وو، متاع دنیا مو ورله ورکړې وه. د متاع مطلب دی هر قسم نعمتونه دي ورله ورکړې وو، او د هغوی پلار نیکوله دي هم ورکړې وو. د دې مطلب دی چې هغوی په نسلونو کې مالداران وو، خوشحالي وه، هغوی چېرته غریبي نه وه لیدلې، نه یې چېرته پریشاني لیدلې وه. هغوی خو په عیشونو مزو او چرچو کې وو، په نعمتونو کې لویدل. حتی نسو ذکر، تر دې چې هغوی هیر کړو ذکر، نصیحت. او د ذکر نه دوه څیزونه مراد دي. یو دی د الله کتاب، دې ته الذکر ویلی شوی دی، نو دوی هغه هیر کړو. دویمه دا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کول یې هیر کړل. اکثریت د خلکو داسې دی چې کله د هغوی سره پیسه ډېره شي، نو هغوی بیا په دنیا کې ورک شي. د هغوی سره بیا د څه دپاره وخت نه وي، د هغوی ضرورت هم نه وي، ځکه چې هر څه ورسره ډېر تیر وي. هغوی بیا وایي چې دین طرف ته به هغه خلک ځي چې څوک ضرورتمند وي. موږ خو پوره یو، موږ به قرآن طرف ته ولې توجه کوو؟ نو هغوی په خپلو خواهشاتو کې داسې ډوب شوي وي چې هغوی ستا د نصیحت نه غافل شول، بې لارې شول، ستا په آیتونو کې د غور کولو نه غافل شول، د هغې نه لرې شول، ستا د یادولو دپاره د هغوی سره وخت نه وو، داسې غرق شول په دنیا کې. ځکه مال ته فتنه ویلې شوې ده، ځکه چې دا یو ټیسټ دی. په دې ټیسټ کې ډېر داسې کم خلک وي چې په هغې کې وي او الله یادوي. اکثر چې مال او نعمتونه زیات وي، نو هغوی په غفلت کې وي، او هغوی په غفلت کې بیا ډېر لرې لاړ شي، او هغوی ته بیا د دې څه ضرورت هم نه ښکاري. کثافت راشي، نو بیا ضرور د وظیفې تپوس کوي، بیا الله لا کوي او ښکته شي. خو چې په نعمتونو کې ډوب وي، نو هغوی وایي چې موږ ته څه ضرورت دی؟ موږ به هغه خلک کوي چې د چا څه ضرورت وي، موږ ته خو څه ضرورت شته دی نه، او زموږ سره وخت چېرته دی؟ انسان څومره ناشکره دی چې کوم رب درله دومره هر څه درکړي دي. تاسو له خو پکار وو چې نور رب ته ښکته شوي وای چې یا الله زه څنګه سر اوچتولی شم؟ ستا په ما باندې دومره نعمتونه دي، دومره احسانات دي، نو هغه ټول غافل شي، هغو له نورې ډېرې خبرې ورشي، او هغه الله هیر کړي. فرقان یې هیر کړو، قرآن یې هیر کړو، د الله یاد ولې هیر کړي؟ اوس د هغو سره د میټینګس او د پارټیز نه علاوه د هغو سره وخت نشته. هغه خو یا په میټینګس کې وي یا په پارټیز کې وي، هغه په شاپینګ کې ډېر مصروفه دی، وخت په سره چرته دی. سوچ کوئ، د قیامت په ورځ به دا ریزن، دا وجه بیانیږي. او خاص طور هغه خلک چې هغوی ښه په ناز او نام کې لوی شوي وي، او هغوی خو په نسلونو باندې مالدار وو، او د الله نه غافل وو، د الله نه لرې وو. د دې نه پس موږ ټولو له دا سوچ پکار دی چې چېرته دا خو زه نه یم، چې چېرته دا زو خو نه یم، چېرته د ډېرو نعمتونو په وجه خو ما الله تعالی نه دی هیر کړی. نو ولې نعوذ بالله دا د الله تعالی قصور شو چې هغو راله دومره هر څه راکړي دي، او یا دا چې موږ له ولې دومره مال او دولت راکړی دی؟ که څه نه وي، نو بیا به الله ته نږدې وو، او چې دومره هر څه یې راکړي دي، نو اوس تختو د الله نه. وکانو قوما بورا، او دا وو یو قوم هلاکېدو والا، تباه کېدو والا. او چې دوی په دې هر څه کې اونختل، نو بیا خو به د دوی هم دغه شان انجام و.